السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین یو بجه شوې ده ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم په دې خبرونه کې به پاکستان ته د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال دورا په بلوچستان کې ترهګرې پیخي د پاکستان او هند پر یو بل تورونه په خوست کې سیلابونه او په نورو موضوعګانو به هم ریپورټونه واورئ. 19 پروګرام د ځوانانو غږ هم لرو، خو لومړی به د دې ساعت خبرونه د اسرار له مومن نه واورو.
د مهم خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون په پاکستان او هند زور راوړی چې د کشمیر مسله حل کړي. له کشمیر را رسېدلي رپورټونه وایي چې نن د نهې په ورځ هم د پاکستان او هندي فوجانو ترمنځ په پولو نښتو دوام درلودو. امریکا وایي د اسرائیل له دې پرېکړې په اړه چې په فلسطیني سیمو کې د نورو میشتو ځایونو جوړېدو ته اجازه ورکوي جدي اندېښنه لري. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان سرکاري ټي وي لمخې د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون نن سهار په اسلام آباد کې د قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز سره د هند او پاکستان ترمنځ په پوله د نښتو په ګډون نور موضوعاتو باندې خبرې کړې. له دې وړاندې د پاکستان سرکاري خبري اجانس پرون خبر ورکړی وو چې بان کی مون په پاکستان او هند زور راوړی چې د کشمیر مسله حل کړي. نوموړي ویلي دي که چیرې پاکستان او هند غواړي نو د کشمیر مسلې د هوارولو په لړ کې دا د منځګړي توپ کردار ترسره کولو ته چمتو دي. د پاکستان د مالو چارو وزارت ویان اعزاز سودري د بان کی مون د سفر په اړه پرون مشال ډو ته ویلي وو چې بان کی مون به د خپل سفر پر مهال له پاکستاني چارواکو سره د پولیو د ناروغۍ د ختمون، د میرمنو د تعلیمي پرمختګ او د امنیت په اړه د ممکنه اقداماتو په باب خبرې کوي. له کشمیر را رسېدلي رپورټونه وایي چې نن د نهې په ورځ هم د پاکستان او هندي فوجانو ترمنځ په پوله نښتو دوام درلودو. په سیمه کې د مشالډو د خبر مرکزي څانګې خبریال رپورټ ورکوي چې په لانجمنه کرخه کنټرول لاین له دواړو خواوو ډزې شوې دي. د رپورټونو له مخې د نهې په ورځ سهار وختي د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې ګڼ شمېر ولسي وګړو ته مرجوبله اوړېدلې ده او له پولیسو سره نږدې یو شمېر کورونه خالي کړل شوي دي. پاکستان او هند پر یو بل د بے ثبوته بریدونو شروع کولو تور لګوي. د دوانو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی وروسته له هغې زیات شوی چې د اګست په شپږمه د هند 15 فوجان په یو برید کې ووژل شو. چې هند یې تور په پاکستان لګوي خو بیا اسلام آباد دا تورونه ردوي. په بلوچستان کې له هم د ناکرارۍ لړۍ روانه ده او په دوه جلا جلا تازه پیښو کې شاوخوا شپږ کسان وژل شوي. د بولان سیمې مرستیال کمیشنر عبدالوحید شاه پرون مشال ډو ته ویل چې په مچ سیمه کې د امنیتي سرتیرو لړخه د عملیاتو په ترڅ کې څلور بلوڅ وسلوال وژل شوي دي.
د امنیتی ځواکونو شاوخوا څلور پنځه ټولې د عملیاتو لپاره وتلې دي او له تیرو څو ورځو راهیسې عملیات لا هم جاری دي. درنه وسله مو نیولې ده
خو بلوڅ وسلوالو ځای رسنیو ته ویلي دي چې په دې عملیاتو کې بېګونه کسان وژل شوي دي. بل اړخ ته تېره شپه ناوخته په کوټه کې د سریاب سړک په اریګیشن محله کې د شبې چاودنې په ترڅ کې دوه کسان وژل شوي او یو ټپي شوی دی. نن د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه کیږي چې په کې به د هیواد په امنیت او سلامتۍ بحث کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویب پاڼه خبر ورکړی دی چې غونډه به نن په 15 بجې شروع کیږي چې په کې به په ځانګړي ډول د بلوچستان دننه په دې وروستیو کې د ترسره شوو ترهګري پیښو خبرې کیږي. یاد دې وي چې په تېره یوه اونۍ کې شاوخوا 60 کسان د بلوچستان په ناامنۍ پیښو کې ووژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر به د رواني میاشتې په وروستیو اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي. رایټرز خبري اجانس په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر عمر داوودزی او د افغانستان د سولې د عالي شورا په حواله وایي چې ولسمشر کرزی به د اګست له 26 تر 28 نیټې پورې په پاکستان کې د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې او نورو مهمو مسلو په اړه خبرې وکړي. بلخوا د حکومت د سیاسي اپوزیشن د یوې ډلې ملي ائتلاف ویان فاضل سنچارکی پرون له مشال ډو سره په خبرو کې ویل چې د نړیوالې ټولنې له فشار پرته به پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزی راتلونکی سفر هم کومه مهمه لاسته راوړنه ونه لري.
دا ژمنې تل د پاکستان لخوا شوي خو عملي ګامونه نه دي پورته شوي. افغان حکومت کولی شي چې له خپلو امکاناتو ګټه واخلي. په ځانګړي ډول د نړیوالو حضور په افغانستان کې باید له دې لارې پر پاکستان فشار وارد کړي ترڅو پاکستان عملي تضمین وکړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دوی یو پلاوی به هم پاکستان ته د ولسمشر کرزي په دې سفر کې ملګری وي. تاسو له مشال ریډیو خبرونه اورئ. د خبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پشکال بارانونو لړۍ روانه ده. د مشال ریډیو د خبریال له مخې په پیښور کې د سختو بارانونو له کبله یو شمېر سیمې اوبو لاندې کړې دي. همداراز د اسلام آباد او پینډۍ ترمنځ په لارو د اوبو ودرېدو له کبله لنن سهاره د دوانو خورون ترمنځ تاګ راتک بند شوې دی. د هیواد د موسمیاتو محکمې له مخې د بارانونو د لړۍ به د راتلونکو دوو ورځو پورې دوام ولري چې له وجې په سیندونو او خوړونو کې د اوبو سطحې لا پسې اوچتېدی شي. یادې محکمې خلکو ته له سیندونو او خوړونو څخه د لرې اوسېدو غږ کړی. داسې ښکاري چې مصري چارواکو د قاهرې په دوو سیمو کې د لرې کړل شوي ولسمشر محمد مرسي پلاو مظاهره چیانو د غونډو خورولو پلان ځنډولی دی. تېر ورځ هم په قاهره کې لسګونو زرو کسانو له واکه څخه د لرې کړل شوي ولسمشر محمد مرسي په ملاتړ شعارونه ورکړل. ځینو مصري رسنیو ویلي د مظاهره کوونکو د خورولو پلان وروسته له هغې وځنډول شو چې د ورځې په اوږدو کې په یادو دوو میدانونو کې د مرسي د پلاویانو شمېر زیات شو. امریکا وایي د اسرائیل د پریکړې په اړه چې په فلسطیني سیمو کې د نورو میشت ځایونو جوړېدو ته اجازه ورکوي جدي اندېښنه لري. د بنو چارو د وزارت ویاند جینسا کې پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل موږ ته د میشتو ځایونو د کار د دوام قانون د منلو وړ نه دی. د اسرائیل کابینې د یکشنبې په ورځ په لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې د یهودیانو لپاره د زرو نورو کورونو جوړولو منظوري ورکړې. دا و تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه د اسرائیل محمد ناوري دل تاسو مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې به د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. په بلوچستان کې په دوه جلا جلا پیښو کې شاوخوا شپږ کسان وژل شوي دي. پولیس د یوې پیښې حال داسې بیانوي.
ریموټ کنټرول بمول ده په دې کې تقریبا 4-5 کیلو کیجی وزن استعمال شوی دی او دوه نفره شیدې مړې دي او راګر زخمي دي.
په خوست کې سیلابونو غلي یو ځل بیا خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي.
څنګه دې مخاونه نسی حکومت موږ سره کومه کونه کې اوس چارواکي دې ته نظر ونه شوي موږ منځه کې څه شي کورونه بېمان ضرور شي.
او 19 پروګرام د ځوانانو غږ کې بعد د سرو زرو جایزه ګټونکي د بر دیر د اجمل خان استن سي وره. دا او نور رپورٹنه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوسو د خبرونه لومړی رپورٹ اړخته د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د پاکستان په دوه ورځنۍ داوری اسلام آباد ته رسیدلی دی. تمه ده چې نوموړی به د پاکستانی چارواکو سره د ګزرن یا د پولیو د ناروغۍ د ختمولو او د تعلیمي پرمختګ په هکله خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال نن سهار وختي د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته را رسیدلی دی. د ښاغلي بان کی مون استقبال ملګرو ملتونو د پاکستان سفیر مسعود خان وکړو. تیره ورځ د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه چې د خپل دورې دوران ښاغلي بان کی مون به صدر آصف علي زرداری، وزیر اعظم نواز شریف او قومي اسمبلی سپیکر سره به ملاقات کوي. ښاغلي بان کی مون به د وزیر اعظم قومي سلامتي او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز سره به هم ملاقات کوي. د خارجه چارو دفتر د بیان تر مخه د غرنګ د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال با د پاکستان د ازادۍ د ورځې د سرو کې هم د خصوصي ملما په هیڅ شرکت کوي او دغه د سرو کې د شرکت نه پس اسلام آباد نېشنل یونیورسيټي اف ساينس اند ټیکنالوژي دوره به هم کوي او هلته سنټر فار انټرنیشنل پیس اند سټیبلټي افتتاح به هم کوي. بیان کې دا هم ویل شوی دی چې د ملګرو ملتونو مشر به پاکستان قدرتي افتونو د نظم ادارې په یو غونډه کې به هم ګډون کوي. د ذکر ده چې اسلام آباد راتلونکي مخکې په نیویارک کې د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی سره په یو مرکه کې د ملګرو ملتونو مشر اویل چې پاکستان او هند که خوخوي نو هغه په مسلې کشمیر د دواړو ملکونو ترمنځ د سالیسي کردار لوبولو ته تیار دی. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درابی اکرم خان نتا سوری دل چې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون دا وخت د پاکستان په دورسنی سفر دی. پاکستان کې د بان کی مون د مصروفیت په اړه زمون همکار مجید بابر د خارجه چارو د وزارت بیان سره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی.
د ښاغلی مون د دې سفر د مصروفیاتو په اړه اعزاز چودھری زیاته کړه.
سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ
13 اور 14 دو ملګرو ملتونو مشر با په 14 او 14 اگست په پاکستان کې وی. هغه به د پاکستان له وزیر اعظم صدر او د قومي اسمبلی له سپیکر سره ملاقاتونه کوي او ترڅنګ به په ځینو نورو پروګرامونو کې برخه اخلي.
د چودھری په خبره په دې سفر کې به د خاغلی مون میرمنه هم دا غسره وی. د دې مخ کې د خاغلی مون د دې دورې نیټه د اگست 14 منټې نه پسوا خو پاکستانی چارواکي وایي چې د اگست 14 نیټه د دغه هیواد د آزادۍ ورځ لمانځل کیږي او دوی غوښتل چې بان کی مون هم د آزادۍ د ورځې تقریباتو کې برخه واخلي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې تیرونه د ترهګرۍ د پیښو د مخنیوي په لړ کې په اسلام آباد کې د امنیت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړل شوي وو، آیا د خاغلی بان کی مون د سفر لپاره هم دغه هیواد کوم خاص انتظامات کړی دي؟ نو نوموړي وویل
د خدای په فضل دلته پاکستان ته ډیر بهرنیان په رسمي دورو راځي او همیشه د هغوی د حفاظت لپاره خاص انتظامات کیږي او تر دا مهال د بهرنیانو د دورې پر مهال کومه ناوړه پیښه نه ده رامنځته شوې. نو د ښاغلي بان کی مون دا سفر به هم په خیر وشي، تاسو اطمینان کې اوسئ.
اعزاز چودھری دا هم وویل چې ښاغلی مون به د ګوزند ناروغۍ په پاکستان کې د جینیکو د تعلیم او د امن د بحالۍ په لړ کې جوړو شوو غونډو کې هم برخه اخلي.
تاسو د مجید بابر رپورٹ اوریدا. اوس بلال شو بلوچستان ته. بلوچستان کې په دو جلا جلا پیښو کې شاوخوا شپږ کسان وژل شوي دي. لومړۍ پیښه په بولان سیمه کې د امنیتي سرتیرو لاړخه د عملیاتو په ترڅ کې څلور بلوچ وسلوال وژل شوي دي او دغه شان له تیرو څو ورځو راهیسې روان عملیاتو کې تر دې دمه د وژل شوو وسلوالو شمیر لسو ته رسیدل دي. بل اړخ ته تیر شپه ناوخته په کوټه کې د سریاب سړک کې د شوی چاودنې پترس کې دوه کسان وژل شوي او یو ټپي شوی دی. نور حال د نیاز موسی خیل پر رپورت کې.
د ضلع بولان ډپټي کمشنر عبدالوحید شاه مشال ریډیو ته وویل د تیرې دوشنبه یا سومار په ورځ ناوخته د ضلع بولان د مچ په سیمه کې د عملیاتو په نتیجه کې څلور وسلوال وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه
چار پانچ جو پارٹی جو نکلی ہوئی ہے تو باقی اس میں یہ کہ
د امنیتی ځواکونو شاوخوا سلور پنځه ټولې د عملیاتو لپاره وتلې دي او لتیر سورز راهیسی عملیات لا هم جاری دي. درنا وسلم نیولې ده، لا وسلوالو سره د ډزو یا ټکانو سخته تبادله شوې ده. زموږ یوازې یو سرتیری ته ګولې په داسې حال کې لګیدلې دي کوم چې لمرمیو د ژغورلو ځانګړي جیکټ یا بولیټ پروف جیکټ په غاړه کړی وو، ځکه امنیتی سرتیرو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی. خو د ټکانو په تبادله کې څلور وسلوال ځای پر ځای وزل شوي دي. د بولان ضلع ډپټي کمشنر په خبره وزل شوي کسان بلوس وسلوال دي او د ده په وینا دلته امنیتی ځواکونو عملیات له هغه وروسته پیل کړل کله چې د رواني اګست میاشتې په شپږمې نیټې په یاد سیمه مچ کې له پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي 14 مسافران وزل شوي وو. د هغې پیښې په اړه بلوس وسلوالې ډلې بی ایل ای په غاړه اخیستې وه. هلته د امنیتي سرتیرو له اړخه په مچ بولان سیمه کې د عملیاتو په اړه بلوس وسلوالو ډلو خپل غبرګون څرګند کړی دی. دوی رسنوی ته ویلي دي چې په عملیاتو کې د دوی په خبره بې ګناه کسان وژل شوي دي. بلې خواته بیا د تیر سومار په شپه ناوخته د کوټې د سریا په سیمه کې د یوې چاودنې په ترڅ کې درې کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کوټې پولیس کنټرول یو مصر هیډ محرر حمیدالله د پیښې په اړه مشال ریډیو ته ویل
22:45 بجې باندې چې ریموټ کنټرول بومول ده په دې کې تقریبا 4-5 کیلو کې جی وزن استعمال شوی دی او یو چې دی نن ته پنځه دغه څه مې لاو شوی ده او دوه نفر چې دی مړ دي ایو راګر زخمی دی او جس کا نام ندی محمد چکنا کلی کیرانی عمر تقریبا 25-30 دوه کسان مړ دي یعنی یو زخمی دی راګر 14 پر موټرسایکل باندې یې شې دی ریموټ والا بم دی کلی کې درولې دي یعنی دوه مړه یو راګر زخمی نو ورځې مال
د چارواکو په خبره تر دې دمه د وزل سوو دوه کسانو پیژندګلونه نه ده سوې او نه بیا د چاودنې په اړه سنور جزئیات او وجوهات معلوم سوي دي. د چارواکو په وینا په دغه اړه پلټنې روانې دي. بل خواته تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د چاودنې ذمہواري نه ده منلې.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ورې اوس با یو بل رپورت ورونن به د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه کیږي. دا چې په دې غونډه کې به په کومو کومو چارو خبرې کیږي تفصیل زمونږ همکار احمد الله لمنور شاه سره شریک کړی دی.
نن چې کومه د قومي اسمبلی غونډه ده هغه نن مازدیګر 5 بجې به کیږي او د سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې په پارلیمنت هاوس کې شروع کیږي. د قومي اسمبلی سیکرټریټ چې کوم دغه سرچینې دي هغه نه چې کوم معلومات موږ ترلاسه شوي دي نو هغه وایي چې په اجلاس کې به کنټرول لاین باندې چې کوم د هند لخوا ډزو کومه خبره ده په هغه باندې به خبرې اترې کیږي. دغه شان په ملک کې د امن او امان چې کوم صورتحال ده په هغه باندې به نن بحث کیږي او د چې کوم داخله وزیر ده چودری نثار علی خان هغه به ایوان ته پالیسی په حق له بچکم دې بیان به ورکړي چې نوې کومه پالیسی جوړیږي چې هغه کوم تور سي د اوسه صورتحال دی. دغه شان صدر آصف علی زرداری چې کوم دې هغه د سنټ اجلاس هم راغوخته دي 19 منټه باندې کوم چې مازیګر 5 بجې شروع کیږي او د قومي اسمبلی چې د موجوده اجلاس دی دا به د روانې میاشتې تر 23 منټه پورې جاری.
د احمد الله نتا سوري دل چرن به د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه کیږي. بلخوا پاکستان تور لګوي چې هندستاني سرحدي پوځیان لسور وز راهیسی په پاکستانی سیما د درنو وسلو بریدونه کوي چې لامل یې تر دې دمه پاکستانی پوځیان او ملکی خلکو ته مرشوب لاوخته ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي دی لړکې د هند مرستیال سفیر پرون د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوخته وو او د پولي پر کړکې چې ورته احتجاج کړی دی. په دې حق لا نور تفصیل د زبی الله شفق په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان اعزاز احمد چودھری د دوشنبه پر ورځې خبری ناستې ته ویل چې حکومت یې په اسلام آباد کې د هند مرستیال سفیر دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښته او پر پاکستانی کشمیر او دغه هیواد د پنجاب ایالت په سرحدي سیمو د هندي پوله ساتونکو پوځیانو د برید پر خلاف شدید احتجاج کړی دی. اعزاز احمد د هندستان غ ادارت کړ چې ګواګي پاکستانی پوځیانو 13 اونۍ د پاکستانی کشمیر پولې ته نږدې په هندي سیمه کې پر هندي پوځیانو ډزې کړي چې په ترڅ کې 15 هندستاني پوله ساتونکي پوځیان وژل شوي وو. همدارز نوموړي وویل چې پاکستان له هندستان سره د 2003 میلادي کال د ډزبندۍ پر تړون ولاړ دی او دغه په وینا هندستان د هم دغه تړون درناوی وکړ. پاکستان تور لګوي چې هندو پوله ساتونکو د پاکستانی کش او دغه هیواد د پنجاب ایالت پولې ته سیرمه پر پاکستانی سیمیناتا را ډزې کړي چې لامل یې ځایي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د پاکستان دولتي تلویزیون دغه هیواد د پوځي سرچینو په قول وایي چې په 13 ساعتونو کې هندو پوله ساتونکو پوځیانو پر پاکستانی پوځیانو 3 واری بریدونه کړي دي. خبر ځای زیاتوي چې دواړه غاړې په نښته کې درنې وسلې کاروي چې له امله یې سیمه ییز خلک خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. پاکستان تر خپل جوړېدو وروسته په خپل شپږ شپېته کلن ژوند کې تر دې دمه د کشمیر د کړکېچ پر سر له هند سره 3 جګړې کړې دي چې په ترڅ کې زرګونو پاکستانی پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې او ډېره سیمه یې له لاسه ورکړې ده. د یادونې وړ ده چې پاکستان او هندستان پر 2003 میلادي کال یو تړون لاسلیک کړو چې له مخې دواړه هیوادونه پر هندي پاکستانی پوله یا لاین آف کنټرول د ډزبندۍ پابندي. زبی الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
د زبی الله شفق رپورټ تاسو اوریدل. د افغانستان حکومت سیاسي اپوزیشن وایي د نړیوالې ټولنې له فشار بغیر به پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزي راتلونکي سفر هم کومه مهمه لاسته راوړنه ونه لري. له بلې خوا ځینې افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې د پاکستان نوی حکومت د سولې په اړه د هیواد په پالیسیو کې بدلون راوستي او د همکارۍ تمه ترې کېدای شي. په دې اړه تفصیل د ناجیا صافی په دې رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د سیاسي اپوزیسیون یو ډول ملي ائتلاف وایي چې افغان حکومت باید په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې له حضور نه په استفادې پر پاکستان فشار راوړي ترڅو د سولې په برخه کې عملی ګامونه واخلي. د ملي ائتلاف ویان صدقه فاضل سنگچرکی د دوشنبه په ورځ لازدې رادیو سره په خبرو کې وویل چې کافي اسناد او شواهد شته چې د تروریزم اصلي ځالې په پاکستان کې دي او د همدې اسنادو پر اساس نړیواله ټولنه باید پر پاکستان خپل فشارونه زیات کړي. نوموړي وویل چې اسلام آباد ته د جمهور رئیس د سفر په درشل کې به هم د سولې له پروسې سره د پاکستاني چارواکو د همکارۍ ژمنې نتیجه ونه لري.
دا ژمنې تل د پاکستان لخوا شوي خو عملي ګامونه نه دي پورته شوي. افغان حکومت کولای شي چې له خپلو امکاناتو ګټه واخلي. په ځانګړي ډول د نړیوالو حضور په افغانستان کې باید له دې لارې پر پاکستان فشار وارد کړي ترڅو پاکستان عملي تضمین وکړي او عملي ګامونه په پورته کولو سره ثابت کړي چې د سولې په برخه کې د خبرو لپاره چمتو دي او همکاري کوي.
له بلې خوا ځینې افغان کارپوهان هم هیله کوي چې اسلام آباد ته د ولسمشر کرزي دغه سفر به د دواړو هیوادونو د اړیکو په برخه کې یو نوی پیل وي. د سیاسي چارو کارپوه طوفان وزیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان کې د نوي حکومت پر راتګ سره د سولې په برخه کې د دوی په تګلاره کې واضح بدلون تر سترګو کیږي.
تقریبا د دوی په کړنلاره او تګلاره کې یو واضح بدلون ښکاري، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په سیمه کې د سولې مسله او هم د هند سره، هم د افغانستان سره، هم د امریکا متحده ایالات سره یو نتیجې ته ورسېږي، تر څو سیمه د یو جګړیز حالت څخه یو سولې حالت ته راووځي.
جمهور رئیس حامد کرزی تر اوسه 19 ځلې پاکستان ته رسمي سفرونه کړي. په وروستیو څو سفرونو کې هم پاکستاني چارواکو ورسره ژمنه کړې وه چې د افغانستان د سولې له پروسې سره به مرسته کوي، خو افغان چارواکي وایي تر اوسه د هیواد صادقانه همکاري نه ده کړې.
سروي
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
دتی خو ګلابا یت سره سے ګلابا
دغه لړې به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروي تاسو د نهې پروس د مازیګر په څلور نیمې بجې او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمې بجې اورېدل مه هېروئ.
د افغانستان چارواکي وایي طالب وسله والو په غزنی کې د کابل کندهار په لویه لاره و تنه له موټرو ښکته کړل او بیا یې وجلی دي. بي وایي وجل شوي کسان مزدوران دي. زمون همکار سید شاه سکیم یې په اړه نور حال راکوي.
د غزنی سمایز چارواکي وایي طالب وسلوالو دغه اوو تنه په تیرو څو ورځو کې د کابل کندهار پر لویه لاره د مقرو ولسوالۍ په لړمه سیمه کې له موټرو کته کړې او پرون یې ټول وژلې دي. دوی وایي د وژلو شویو کسانو جسدونه د مقر د باولحق صاحب له زیارت سره موندل شوي چې وروسته بیا پولیسو د ولسوالۍ مرکز ته رالېږدولې دي. د مقر ولسوال صاحب خان وایي په لومړنیو پلټنو کې معلومه شوې ده چې وژل شوي کسان ټول مزدوران او کارګر خلک دي. دوی وایي په تیره سموده کې د مقر په لړمه سیمه او ګیلان ولسوالیو کې طالب وسلوال سړک ته راخیژي او خلک له موټرو کته کوي.
د روزې له شپږویشتمه پنځویشتمه را په دې خوا د طالبانو ډېر سخت چک پوینټونه اکثر وخت په سړک ته راپورته کېدو تلاشي کېدل. نو بیا د څو ورځو په جریان کې دغه خلک کته کړي وو. دا څو ورځې کېږي دا خلک یې ځان سره یوې بلې خواته ګرځولو. وجه سدونه د باولک صاحب د زیارت په شاوخوا کې لیدل شوي وو. بیا د موږ پولیس ورغلي وو، هغه جسدونه را انتقال کړي وو. نو اکثر هغه کسان دي چې له موټرو یې کته کړي دي. مقصد د غزنی خلک نه دي، شاوخوا د اطراف خلک دي، د نورو ولایت.
دوی وژل شوي کسان د زابل، کندهار او هلمند ولایتونو اوسېدونکي بولي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دوه ورځې وړاندې هم د مقر په لړمه سیمه کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ نښته شوې وه چې پکې څلور تنه طالبان وژل شوي او یو یې ژوندی نیول شوی و، خو طالبانو پولیسو ته وراوښتې مرګ ژوبله د دوی دوه برابره بلله.
په خوست کې سیلابونو غلې یو ځل بیا خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي چې پکې درې خزي او یو سړی وژل شوی. د خوست په دوه منده ولسوالۍ کې د درېو مړو جسدونه موندل شوي دي چې تر اوسه پیژندګلو نه ده شوي. بلخوا د تړیو په ولسوالۍ کې تیزی غلې زیاتره فصلونو ته زیان رسولی دي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې اورو.
د یکشنبې ورځې په ماښام د خوست په مرکز او اړوندو سیمو کې سختو بارانونو او ګلۍ یو ځل بیا د خوست په مرکز او اطرافو کې مالی زیانونه رامنځته کړل. د ولایت مقام وین مبارز محمد زدران وویل چې د یکشنبې ورځې د ماښام بارانونو او سیلابونو له کبله په خوست کې درې مېرمنې او یو نارینه وژل شوي او د درېو تنو مړو جسدونه موندل شوي چې تر اوسه یې پېژندګلوي نه ده شوې. همدارنګه دوه تنه ټپیان شوي او ګلیو زیات فصلونه هم له منځه وړي دي.
مطلب ہے ہمارے شہر کی سیما کے درے پنا مرمن سیلاب ہو رہی تھی چدری البتہ پتہ ہے مناسب کا پیو سر ڈبل موٹر کے روان ہے اور سر اس موٹر یہاں بن سوا جائے پانی ترتیب دیکھو تو شمال ہونے سے والے کمار بتا تو کہ ہم یو تنزوان
د مبارز محمد صدران په وینا د یکشنبه په ورځ د خوست په تڼۍ ولسوالۍ کې تند غلی شوي چې نږدې ټول فصلونه یې سخت زیانمن کړي دي. نوموړی د خوست ګردې سړک د بې برخې د زیان منی دو خبره کوي او وایي چې نو موړې سړک د لاند وخت لپاره د موټر پر مخ تړل شوی چې د خلاصولو لپاره د فواید عامه وسایل او وسایط سیمته رسیدلې دي. همدارنګه د جمال حکیم په نوم د شمال د شړل کلی اوسیدونکو وایي چې د کور نږدې ځمکې سیلابونه لاندې کړي او کچېره د ولایت مسؤل ادارې ورته پام ونی کی ممکن راتلونکي سیلابونه یې کلی لاندې کړي.
شمال د سیمې د شړل کلی نه تاسو خبر درکوم چې موږ شمال شړل په سیمه کې د مسامي سیلابونه شروزي دیږي په خو هم څنګه څل یاد موږ منځکو ته جوړ کړی و په درتلونکي کې چې ډیر زیات یو برو وتلې اې دې موږ کورونو ته خطر پیښ کړی دوه کله شي کچوګ اې دې مخاونه نسی حکومت موږ سره کومه کو نه کې اوس چرواکي دې ته نظر ونه شوی اې موږ منځکې څه شي کورونه به ایمان ضرور شي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د تیرو سلاونو له کبله د مړي له هرې کورنۍ سره د 50,000 افغانیو او ټپیانو سره د 25,000 افغانیو همدارنګه د یو شمېر خوراکي توکو او پوښاک وسایلو مرسته کړې وه چې په ورته توګه به له کره سروې وروسته د پرونیو سلاونو او ګلیو زیانمنو سره هم مرسته وشي. د یادونې وړ ده خوست د اقلیم له نظره موسمي بارانونه او طوفانونه لري چې له کبله خوړونه او سلاونه راوځي او هر کال درانه مالي او ځاني زیانونه رامنځته کوي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تا سور پخوست کے دا سیلابونو او دا گلینا چی کم زیان شوی دی دا پاڑا ریپورٹ تا سواری دا خوست با وګورو چې پاکستان کې د پشکال بارانونو څه زیان کړی دی. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پشکال بارانونه روان دي او د موسمیاتو محکمې تر مخه د ملک په مختلفو برخو کې شروع شوي بارانونو دا لړۍ به د راتلونکي درې ورځو پورې دوام ولري چې له وجې په سیندونو او خوړونو کې د اوبو کچه نور هم اوچتېدلې شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د اسلام آباد او خیبر پختونخوا په شمول د ملک په مختلفو سیمو کې د پشکال بارانونو لړۍ روانه ده او موسمیاتو محکمې وینا تر مخه د ټولو زیات باران په اسلام آباد کې ریکارډ کړی شوی دی. نن سهار په اسلام آباد او پینډی کې تیز باران وشو او په سړکونو اوبه ودرېدلې چې له وجې نه صرف دواړو ښارونو ترمنځ تلونکي لارې د ټرافیک لپاره بندې شوې بلکې په یو شمېر سیمو کې کورونو ته اوبه هم ننوتې. دغه شان په پېښور کې د زیات بارانونو له وجې ګلبهار، خیبر بازار، کوهاټ روډ او نورو یو شمېر سیمو کې هم کورونو ته اوبه ونوتې. مشال ریډیو سره خبرو کې د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض وینا وه چې د بارانونو دا لړۍ به راتلونکي درې ورځو پورې جاري وي.
پندرہ تاریخ پورے خاص کر خیبر پختونخوا پنجاب کے 14 نبی سندھ اور دغتوندہ ایکسٹینٹی کی بلوچستان اسلام آباد کے تقریباً 120 اور شادی اور داشان خیبر پختونخوا کے 40 نے 50 ملی میٹر پر رینج مانے اور داشان پنجاب اور پنڈی کے تقریباً 120 اور 130 ملی میٹر پر رینج کے.
مشال ریڈیو شکلا دا محمد ریاض نہ پسندونو کی دا اوبو ساتھ پہ حق لا اوپختل نو دنو مولی وینا وا
خیبر پختونخوا نے علاوہ دا پنجاب مختلف کمزین ہے دیکھے تیز بارانونو په وجه معنی پنالو کې مو په دریابونو کې فلڈ راتلی شي خاص کر جلم ریور چناب کې ہائی فلڈ راتلی شي. کابل خودی وخت کې ټیک دې درمیاني درجه سیلاب پکې دی خودی کې سبا پورې کې دې شي دوه مقدار نورم سی واشي.
د خیبر پختونخوا د آفتونو د نظم ادارې پی ڈی ایم ای د مطبوعاتو څنګه مشر لطیف الرحمن وایي چې ادارې خپل ټول تیاریاں مکمل کړي دي او د هر قسمه هنګامي صورتحال لپاره تیار دي.
پختونخوا کې سمو دریابونو
نظم قومی ادارے این ڈی ایم اے پہ یو شمیر سیمو کے دا سیلاب وارننگ جاری کرے دے او سندونو او خوڑونو سرا نزدی اسی دن کی خلقو تائے دا محفوظ زائنو تا منتقل کے دو ہدایت ہم کرے دے. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو ستونزې
ځوانو ته کلجون یو څوک داخلي وي کوس
خلک چې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو سګ نه
مشال شتکنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
مشال ریڈیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه تاسو په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوس د ماسپخین یو نیمه بجې کیدونکو د اسرار العالم محمد نولند خبرونه واورو.
د پاکستان سرکاري ټي وي لمخه د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون نن سهار په اسلام آباد کې د خامی سلامتی لپاره د وزیر اعظم سلاکار سردار عزیز سره د هند او پاکستان ترمنځ په پوله د نښتو په ګډون نورو موضوعاتو باندې خبرې کړې. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس پرون خبر ورکړی و چې بان کی مون په پاکستان او هند زور راوړی چې د کشمیر مسله حل کړي. ل کشمیر را رسیدلی رپورټونه وایي چې نن د نهې په ورځ هم د پاکستان او هندي پوځیانو ترمنځ په پوله نښتو دوام درلودو. په سیمه کې د مشالې د خبر مرکزي څانګې خبريال رپورټ ورکوي چې پلنجمنه کرخه کنټرول لاین له دواړو خوا ډز شوې دي. د رپورټونو له مخې د نهې په ورځ سهار وختي د پاکستان تر تنظیم لاندې کشمیر کې یو شمېر ولسي وګړو سره د مرګ جوبله اورېدلې ده. نن د پاکستان د خامی اسمبلی غونډه کیږي چې په کې به د هیواد په امنیت او سلامتۍ بحث کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی دی چې غونډه به نن په 15 بجې شروع کیږي چې په کې به په ځانګړي ډول د بلوچستان دننه په دې وروستیو کې د ترسره شو ترګري پیښو خبرې کیږي. د افغانستان ولسمشر به د روانې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي. رایټرز خبر ایجنس په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر عمر داوودزی او د افغانستان د سولې د عالي شورا په حواله وایي چې ولسمشر کرزی به د اګست له 26 تر 28 نیټې پورې په پاکستان کې د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې او نورو مهمو مسلو په اړه خبرې وکړي. د خبر پخونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پشکال بارانونو لړۍ روانه ده. د مشر د خبریا له مخې په پیښور کې سخت بارانونو له کبله یو شمېر سیمې اوبو لاندې کړې دي. داسې ښکاري چې مصري چارواکو د قاهرې په دوو سیمو کې د لړکړل شوي ولسمشر محمود مرسي پلوه مظاهره چیانو د غونډو خورولو پلان ځنډولی. امریکا وایي د اسرائیل له دې پریکړې په اړه چې په فلسطیني سیمو کې د نورو میشت ځایونو جوړېدو ته اجازه ورکړي جدي اندېښنه لري.
د اسرائیل له ممن نلن خبرونه تاسو واوریدل. اوس با په اسلام آباد کې د رابعه اکرم خان نوورو چې د پاکستان د زنو رسپانو د اداریو غټه کې سدي.
جنگ رسپانه خپل اداره کې لیکي چې پاکستان او هند د خطا لوکاتو کم امید پیدا شوه وو. هغه د هند د ځینې قوتونو حکومت کمزوري او د هند پوزونو نه اړخه د لائن اف کنټرول د خلاف ورزي له وجې متاثر اخګاری. اداره وایي چې یو طرف د هند پوزونه د کنټرول لائن مسلسل خلاف ورزي کوي او بل طرف ته د اغې ځینې ډلې د دوستۍ بس ودروي او پاکستان مخالفه ناری وهي د سنه چې د منطقي امن ته خطر مخامخ کېدې شي. اداره زیاتوي چې هند سیاسي ګوندونه هند کې را روان ټول ټاکنو لپاره داسې قسمه حل زلونه فائده چتوی او اغیته د دې خبرې صفې کرنشته چې داسې قسمه حال زلونه د منطقي امن ته نقصان رسیدې شي. د ادارې په وینا چې دا و حالات خرابولو کم کوشش روان دي. د پاکستان پغه کې صحیح څه نشي کېدې ځکه چې هغه د ملک د نن تر هغه غره خلاف جنگيږي. نو په داسې صورتحال کې تاو تری خواله زیاتولو مقصد دین علاوه هیڅ نشي کېدې چې پاکستان سیاسي قیادت او سکیورټي فورسز توجه بل اړخته کړي او وسروال ته ملک امن او سلامتي خرابول لپاره موقع تر لاسه شي. ادارې خیر کې چې نړیوال قوتونه له پکار ده چې کوم د تاو تری خوالی صورتحال روان دي لپاره څه اقدامات وکړي چې معاملہ سنگین نه شي. ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار ویل دي چې تر هغه خلاف جنگ زموږ نه و خو اوس دا جنگ د پاکستان د بقا جنگ دی او د ختمول لپاره به ضروری وي چې ټول سیاسي ګوندونه یو ځای کار وکړي. ادارې وایي چې په سیاست کې اختلاف په خپل ځای خو تر هغه سیاست نه دی او د لپاره حکومت له یو شان پالیسی اختیارول وي او اسټابلیشمنت له هم په دې پالیسی به تلل وي. او خبره ده چې په لوی کچ د دې خبرې ادراک وشو چې دا جنگ اوس زموږ د بقا جنگ دی. ادارې مخکې د داخله چارو وزیر د خلیلي کې چې څلور وانه صوبو کې د وسلوالو ډلې کم چې د تر هغه غره په کارونو کې ککړ دي او د دې صورتحال مقابله کول لپاره به سیاسي قوتونو له یو ځای کار کول وي. ادارې وایي چې تر هغه غره خاتمه کول لپاره انټيليجنس ایجنسیانو رابطې طریقې ښه کول، پولیس ته جدید تربیت او وسله ورکول به یو ښه انتظامی عمل وي. خو اصل کار دا دی چې د ملک ټول سیاسي ګوندونو په شمول مذهبي مشرولۍ له په یو خبره اتفاق کول وی چې ترهګری په کم شکل کې هم وی هغه د ملک او کام په مفاد کې نه وی. نو څو پورې چې پالیسی جوړونکې سیاسي او مذهبي مشرولي یو واضح سوچ سره مخ په وړاندې نزي نو ترهګری نشي ختمې دي کم چې د ملک او کام لپاره یو غټ خطر ثابتې دي شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د رویټرز خبری ایجنسی یو ریپورت وای پاکستان په هند باندې تور لګولې چې د ګل پورازیه د کشمیر د لانجمنی پولې پورې غاړه ګولباري کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تیره هفته د غسیمه کې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځان ختی شوې دي. د روانې میاشتې په شپږمه نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ په لاین آف کنټرول هغه مهال کړکېچ رامنځته شو چې پونچ سیمه کې د هند 15 عسکر په یو برید کې ووژل شو. هند د دې برید ذمواري په پاکستانی پوځ واچوله خو پاکستان دا رد کړه چې ګنې دې پیښه کې لاس لري. رویټرز لیکي د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په متنازع سیمو کې وخت په وخت د دواړو خواو نه ګولباري کیږي خو د دغه 15 هندي پوځیانو د وجل کېدو نه پس حالات ډیر نه آرام شوي دي چې پکې هند د 2003 کال د ډزبندۍ د لوزنامې نه راپدې خو په اول وار لوی کاروي کړې ده. د ریپورت تر مخه پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې کېدی شي پاکستان د افغانستان سره په پولا د وسلوالو خلاف په جنگ د اخته پوز نه لګه برخه وباسي او د هند سره خپل پولې ته نږدې ځای پر ځای کړي خو پوزي چارواکي وایي په دې اړه لا هم غور نه دی شوی. د پاکستان او هند ترمنځ د سولې خبرې اترې چې د ډیر وخت راهیسې ځنډېدلې دي یو وار بیا شروع کول غواړي او ممکن ده چې په راروانه میاشت کې په نیویارک کې وزیر اعظم نواز شریف او منموهن سنگ یو بل سره لیدل کتل وکړي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي هیڅ معلومه نه ده چې د افغانستان په ناآرامه هلمند ولایت کې خزینه پولیس افسر اسلام بیبي چا وجله. نوموړی 13 میاشت د خپل زوم سره سهار وختي په موټر سایکل دفتر ته روانه و چې په ډزو ووجل شو. مجله لیکي افغانستان کې د بهرني ځواکونو دراتګ او د طالبانو د حکومت د نسکورېدو خواوشا دولس کال وشو خو د خزو حقونه خولري خبره ده. د خزو خلاف تشدد هم نه دی کم شوی. د ته په کتو سره ځنی غربي سیډونکو د افغانستان نظر تر زره د غربي قوتونو د وټلو خبره کوي ځکه چې د هغوی په نظر دوی هلته ولسی ژوند خکولو کې هیڅ کامیابی تر لاسه نکړه. مجله زیاتوي چې د بده مرغه دا ډول فکر په داسې حال کې په زیاتې دوه چې د راتلونکي کال تر پای بهرني ځواکونه د افغانستان نه د وټلو پلان لري او داسې اندېښنې شته چې د دغه نپاس باندې هیواد کې نړیوال مرستې کم شي. خو دغه نظر لرونکي خلک دا خبره د پام نه غورځوي چې په افغانستان کې ډېرې بهادرې خزښتا چې د خزو د حقونو لپاره هلې ځلې کوي او که بهرني ځواکونه د افغانستان نه لاړ شي نو هم دغه سلسله به دوام ولري او سړډول چې په غربي نړۍ کې د خزو د حقونو لپاره وګډه مبارزه شوه او کامیابی یې تر لاسه کړي دا راز به د افغانستان د خزو د حقونو لپاره کارکونکو هم بریالي کیږي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د امریکا نخ پریدونکو نیویورک ټایمز رسپانه په خپل یو ریپورت کې لیکي په شام کې بهرنی خبريالان تختول کیږي. د رسپانه په خبره په دغه مسله کې تر ډیره په شام کې فعال یاغي وسلوالي او اسلامي سختدري زډلې ښکیل دي. د نیویورک ټایمز د ریپورت مهم ټکی هارون باچا وړاندې کوي.
د نیویورک ټایمز په ریپورت کې راغلی چې په جګړه ځپلې هیواد شام کې د بهرنیو خبريالانو د تختونې پیښې زیاتې شوې دي. د ریپورت لمخې په دغه هیواد کې فعال سختدریزه وسلواله یاغي ډلې او جنایي شبکې دي چې په دغه تختونو کې لاس لري. ریپورت زیاتوي د سړی تختون کې ډلې د نیول شو خبرلارانو رخلاصولو په بدل کې پیسې، وسلې او یا هم د دواړو شیانو غوښتنې کوي. له دغو بهرنیو خبرلارانو څخه د اروپایي هیوادونو هغه چې د ورسپانې په خبره معمولا د شامي حکومت له اجازت پرته په دغه هیواد کې روانه جګړه ریپورت کوي په نخښه کېږي. د نیویورک ټایمز پر ریپورت کې د شام په جګړه کې چې دریم کال یې روان دی تر دې مهاله د وجل شو ترانو شمیر د 100,000 سیوا خودل شوی دی. د ورسپانې په ریپورت کې وړاندې راغلی په شام کې دغه هیواد خپل خبر اعلان او هغه شامي خلک چې له بهرنیو ادارو سرکار کوي هم تختول شوی دی. ورسپانه د مطبوعاتي ادارو او بشري حقوقو سازمانونو په حواله وایي چې په شام کې ورځ تر بلې زیاتېدونکي اقتصادي بد حالت د خبر اعلانو د تختول کېدو مسله راپورته کړې ده. ورسپانه د بخنې په نړیوال سازمان کې د مشر پلټونکي ډونټیلا روویرا خبر راغستي چې وایي په شام کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو او مذهبي سختدریزه ګروپونو موجودیت د خبر اعلانو د تریتم کېدو مسلې تر شا یو مهم فکتور دی. یاد ورسپانه په نیویارک کې د خبرلارانو د حقونو لپاره د کارکونکو ادارې کمیونټي ټو پروټیکټ جرنالست په حواله لیکلي چې د روان کال په اوږدو کې په شام کې 44 ځایي او بهرني خبرلاران تریتم کړل شوی دي. یو فرانسوي خبريال جوناتن الپيري ورسپانه ته ویلي چې د په شام کې د اسلامي سختدريزو وسلوارو لخوا د 13 اپریل میاشتې په یو کم دیر شمنه ټو تختول شو او د 4,50,000 ډالر په بدل کې 3 میاشتې ورسته راخلاص کړي شو. ورسپانې د هیومن رائټس واچ په نوم د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو ادارې د یو مشر پیټر بوکارټ لکول ویلي چې په شام کې بے ثباتی په زیاتېدو ده او دا چې سړی تښتونه داسې یو خطر ده چې دغه هیواد عادي خلک ورسره هر وخت مخامخ دي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه تاسو په انټرنیټ په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. اوس بلار شو قبایلی سیمه ته د باجوړ ایجنسی په یوسف آباد سیمه کې د جنکو کوم میډل یا های سکول نشته، نو دغه ځای خلک وایي چې دوی ته یو شمیر ستونزې مخې ته دي. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د خار باجوړ ایجنسی په یوسف آباد سیمه کې د جنکو کوم سرکاري میډل یا های سکول نشته دی، نو ولس وایي چې هغوی نشي کولی چې خپل ماشومان د پرایمري تعلیم نه پسته د خار هډ کوارټر یا کوم بل د نږدې سیمې سکولونو ته ولیږي. محمد ګل خان د سیمې اوسیدونکی دی او هغه وویل
یو نارینه ماشوم نو هغه خو کېدل نشي تللی او هغه بغیر د سرپرست نشي تللی کنه چې راوځي. د باجوړ کوم کې علاقه کې یو زنانه ماشوم وي، نو هغه کله لسنې نه هم سټوډنټ نو هغه خو یو دی یو تللی نشي کنه، ځکه چې هغه کلچر خبره دا کوم خا یو سرپرست کټ بداغت وي، نو دا کوم یو کټ بداغت مجربه کیږي د خپل کار روزګار نه بوي.
عمر هاب چې په خپل هم د باجوړ ایجنسی د ډیگری کالج زده کوونکی دی او د یوسف آباد سټوډنټ سوسایټي صدر دی، وای چې ولس ډیر غریب دی او په خپل ماشومان د لری پروتو سیمو په سکولونو کې سبق نشي ویلی.
د یوسف آباد نه خار ته تقریبا 8 کیلومتر فاصله ده، نو د دې ورځې ماشومان چې کوم دی الته کې هغه نشي تللی، نو اکثر ماشومان خو هیڅ کور نه وتام دا غوږ ځای نشي نه کنه چې ډیر لری، نو هغه د ورځې هغه ماشومان چې کوم دی سکولونو ته نشي تللی.
نور محمد خان د سکول استاد دی او د یاد شوی سیمه اوسیدونکی دی. هغه وویل په کار ده چې حکومت په دې سیمه کې های او یا میډل سکول جوړ کړي.
1500 روپے کایل ور کوم او ګورنمنت های سکول ته خپل ماشومان لګم، ډیر زیات تکلیف دی جی. او دا کوم چې نشته ماشومان دي، ما ټول تر خاطر تقریبا ته دغه باندې خاص کیږي د ګاډي په ترانسپورټ باندې.
حضرت یوسف د محکمه تعلیم باجوړ ایجنسی چارواکی دی او هغه د اولس په دغه غوښتنو وویل
پرامری په کشته میډل او های زمونږ دغلته نشته، دا خار ته راځي. البته په دې سبابات کې یو برانچ دی او د دې تقریبا د درې څلور کال نه دی ما قشنت برانچ پروت پروت دی. نه چې مونږ خو هغې ته هغې خپل څنګ پوسټونه نه یو مونږ ولا د بل څومره ډیټیل برته کړی دی.
خو دغه ولس ویل چې په کار ده چې حکومت د دغه سیمو ماشومانو جنکو لپاره باقاعده های سکول جوړ کړي چې د هغوی ماشومان زده کړې هم وکړي او ستونزې یې هم هوارې شي.
د باجوړ ایجنسی د خلکو ستونزې تاسو اوریدلې. اوس وخت شوی دی د 19 خبرونې د ځوانانو غږ. د خبرونه اسرار الله مومن جوړه کړې ده، راځي چې وویرو.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو.
دا غوي ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي د پیسونو وسنه رسې ناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخلې او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار عالم مومن سره
ستړي مشي. د نن ورځې په ځوانانو غږ پروګرام کې د خبر پښتونخوا د دوه ځوانانو سره د هغوی په لاسته راوړنو مرکې لرو. د دې ترڅنګ د به هم وره چې د یک غون تحصیل د ډنډ سیمې اوسیدونکي وایي په سیمه کې یو هم د جینکو سکول نه لري چې لوجې یو شمېر جینکۍ له تعلیمه بې برخې دي. د خبرونه پیل د اجمل خان له مرکې څخه کوو. نوموړی چې د خیبر پختونخوا د برد اوسیدونکی دی، دا مهال په سعودي عرب کې مزدوري کوي. که څه هم اجمل خان د پېښور یونیورسټي څخه د جرنالیزم په څانګه کې ګولډ میډل ترلاسه کړی دی، خو نوموړی وایي بیروزګاری پر دې مجبوره کړی چې دا مهال په سعودي عرب کې په یو دکان کې مزدوري وکړي.
نہ گورمنٹ اپرچونیٹیز
خپل ډپارټمنټ خبرشي او اجرا کړه او هغه دې درځي هغه هغه دې ته مجبور ورزده چې په کلی کې باندې ته هر څه ته غور راکو چې تاسو دومره سبق کوی او تاسو سره کریمه مه نه ویږي باسي چللې باسي چللې بلدا چې موږ کور ته پیر فاینانشل مطلب مالی مسلې په سیاسي نو دا یې پوره کول دا په بلدا چې په کور کې مشورو ما دا غونډې ذمہ داري نه جواب سره باندې پتی چاغه پوره کما چالیس کې مې هغه پوزیشن ټول اور چې هغه زما کومر راخوم دي باقي نه یې سبق د پاره دا هغه د روزمره ژوندۍ کې مسؤلیت کې هغه د پاره هغه کمای کړو او زه دې خبرې هم پدې قدم چې ټول باندې مجبور کړم چې راشم په طرف ته زموږ دی یو کما
اجمل خان د خپل نورو تعلیمي لاسته راوړنو او مجبورۍ په اړه څه دا سوایي
جی سکول لیول باندې دغه بالکل خاري کاټ پاتې شوی زبردست ټریک ریکارډ throughout first division دینه علاوه FSC کې زه د خپل بورډ تل پوزیشن هولډر پاتې شوم د FSC په لیول باندې میټریک کې هم خپل پوزیشن دی خپل سکول مې خپل سکول ټاپور ما دا غینې نو بي اي کې هم خپل پوزیشن او خپل کالج ټاپور ما
اجمل خان وای هغه ته پر دې افسوس دی چې د تا د خپل مهنت سره ورنکړل شو
افغان خو ته ډیر زیات کې ده حد نه زیات چې لکه مطلب ما کوشش څنګه کړو ما ته ملاو شي خو دا هي سمر ما ته ملاو شو خو دا زه خپل په قسمتي نه ولګي پاکستاني قوم په قسمتي ګنم چې بل زمون سره سره پورې زمون په قسمتي ده سره پورې د پاکستاني قوم دی چې د پاکستان نه یو ټالنت لري چې بل ملک ته هغه ته ځای شي هغه ته په خپل وطن کې اپورچونټي ملاو نه شي
نو موړه د خبرو په اخر کې وای باوجود د دې چې په هیواد دننه د بدمنۍ لوجې ځوانان بې روزګار دي خو بیا هم باید چې ځوانان د یو خو ژوند لپاره تعلیم ترلاسه کړي
زبر خلکو ته دومره ویم چې سبق حاصل کړي په هر صورت باندې سبق د دې لپاره مناسب وي چې رما ته په کلی کې نوکری ملو شي خپل ژوند مو ماتوي خپل حوصله مضبوطي ساتي همیشه لپاره د شربسن نو اسیرو نه ځانو ساتي او تاسو د خپل دا خبرې چې ما تعلیم حاصل کړم ما ته نو غوښنه ملایوي تاسو دا خبرې دې نه مجبور کړئ تاسو شربسن نه اسیر نه وکړي او غلط دې کې نه وکړي د روزګار د اصول لپاره ځکه چې تعلیم نه تعلیم مقصد دا نه چې تاسو روزګار ملو شي تعلیم مقصد صرف او صرف دا دی چې تاسو یو ښه انسان جوړ شئ او دا تعلیم چې موږ خپل اهمیت د دنیا په یو ګټ کې هم نمازي دا تاسو په سعودي عرب کې په یو ورشي دکان کې مشتری کې هم تعالی فائدہ ورکړي او کله تاسو په یو غټ پوسټ باندې نو هم تعالی فائدہ ورکړي
اجمل خان د خپل راتلونکي په اړه څه دا سوایي
خپل خیال خو مې دي چې صرف دومره وکم چې غا سټیبلټي حاصل کم کم خپل خو باندې ودرې دي چې څه ته یو حاصل کما دا یو له پس زه اوسم سټډي کوم کنټینیوس سټډي می جاری ده دلته خپل کتابونه می تاسو ورن دونو ګورم ان شاء الله چې دې دې نو فارغ شمه هغه له پس په انټل ته می اراده کړی ده داینه په سیسې سیستم اراده کړی ده او مخکې به زم کوشش کوم ان شاء الله
دا د خبر پښتونخوا د بردی روسیدونکو اجمل خان چې په تعلیمي میدان کې یې د اوچتو لاسته راوړنو باوجود دا محل په سعودي عرب کې مزدوري کوي خو نو موړ وای لای هم خپل کوشش نه دی پرې خو دی او لې مقام ته رسیدو لپاره به خپل هلې ځلې جاری ساتي یو بل ځوان ناصر جمال سره مو هم د هغه په لاسته راوړنو خبرې کړي خو دلته کې یو وړه شند ماخلو
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ټچ کم غریبانان دیو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیزغم کوو
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم مومن سره نیخ پنیخ
ته خبر پښتونخوا د تختبای اوسیدونکو ناصر جمال سره د هغه په کارنامه مرکه لرو کڅ هم ناصر رسمي ځکړې نه دی ترلاسه کړی او د خپل روزګار لپاره یې یو داسې جوسر جوړ کړی دی چې پرې لوی جایزه ګټلې دي پدې جوسر د جوړولو پر لور د ناصر جمال پام څنګه راغی پدې اړه نو موړې وایي
زموږ روزګار کې د چولې وغیرہ خرڅوږي چې د بیا کې چارې نو دا چې له عام بازاري جوسر چې کنه موږ به استعمالولې خو زموږ استعمال لږ ځان ته لږ ډېر خرڅوږي نو ما ول چې دا یو ماشيني
ډیلی پایداری او مضبوطی او په لږ سات کې ډیر کار کوي. نو ما خپل ضرورت لپاره دا شی جوړ کړی انگلش کې نیسیسټیز د مدر آف انوینشن. دا اصل کې دا زما ضرورت و چې دا ما جوړ کړو.
جمال وایي هغه د خوراکي شیانو مې د کولو دا جوسر په څلور میاشتو کې جوړ کړی دی. نو موړ وایي وخت په وخت به د ذهن ته نوی نوی معلومات راتلل او د هغې مطابق به یې سامانونه راټولول او په اخره کې یې دا مشین جوړ کړو.
دا بیا ما ډرایینګ جوړ کړو په کس کې خپل کین ورک یې کو چې دا چې داسې پورې پیار دی. نو هغه ډرایینګ چې ما بیا دی د انرژي هغه شان پورې نه تیار کړی. نو بیا هغې نه پس لاړم دلته بغداد کې نو خوا سره مردان دغه والا ډلاوی والا ډلاوی والا ډلاوی والا مې هغه پیټن ویوړل. پیټن چې هغه مالا کشن د میټل لاکړې د پیټلو موٹر موٹر مور دو موٹر اور کپلنگ ورته وي. حالانکہ دا میکینیکل انجینئرنگ زما فیلڈ نه دی خدا ما لکه جنرل خپل سټوډیو. نو دا کپلنگ د پاره چې د موټر او د جیک د شاپ یو کول لا تاره چې موټر کاږي چې ځان سره جیک شاپ بنتا وي نه. نو هغه لپاره ما د موټر د ایکسل سر نه ایکسل سر مو د جوړ کو.
نصر جمال چې کوم غټ جوسر جوړ کړي نو موړې د دې د استعمال پړه څه داسې وایي
بلندر پلان دی ویب سایټ کا پتور جو سر غړو وډلو لپاره د میس لپاره د اصل میس وغیرہ لپاره یا د آرمی میس لپاره چې په لاس کې یا د چاینیز ریسټورانت لپاره چې سبزیانې وغیرہ بلند کیږي نه. نو دا دې کې دا خوبی ده چې دا د خرچ هم کم کوي او آئل سیل پکی لگی دلی. نو دیکھ ماں کا سمجھے کہ آئل سیل اور گرنگان دا موٹر سائیکل لگولی دا انجن کی موٹر سائیکل انجن کی لگی لگے تو خپل لگاو اگر مور دا ڈبل آئل سیل والا کو نو دلی کے جو دا وہ درو لگا پارا سپورٹ ہم دلی کی جی خود کنڈیشن میں نہیں خشکل ولا ور کو جنا خ ڈیزائن دا انشاءاللہ سٹین سیل پال میٹل لگا نہ لگا
نصر جمال وایي هغه چې کله دا جوسر جوړ کړو نو د خیبر پختونخوا د هغه وخت وزیر الله ورله اهم جایزه ورکړې وه.
او د ډایریکټ اف ساينس چې کې ما ویل تا په شیلز میډل سرټیفیکټس دا نه دا نه راکو کنه.
نو موږ د خپل ځنګي په اړه وایي
زما جی فیوچر پلاننگ گائیڈ کے نام سے جاتے ریوارڈنگ کی ویرا دلچسپی ہے لگا اور وہی کیا جی نے مجھے لگا والا والا ایئر کرافٹ ڈیزائن کو والا ما اور لگا جو خر چراغی کا غلط پری ایلومینیم میں ڈیزائن کما اور لگا ان شاء اللہ یہ کس بہت آسان حال ہو گئی بعد میں دیر خواہش تھے کہ نا
نو در خبر پختون خواد تخت بھائی ناصر جمال چې د انجینیرنګ په څنګه کې غټه ډیگری هم نه لري خود دې باوجود یې یو داسې جوسر جوړ کړی چې په لویه پیمانه د خوراکي شیانو د میډا کولو لپاره کارول کېدی شي. سو د مشالې د ځوانانو غک پرونه وري اوردونکو په دې جدید دور کې خیو خوا پرمختللي هیوادونه د تعلیم په وسیله نور پرمخ روان دي. نو بل خو د پاکستان په قبایلی سیمو کې د وسلوالو لخوا د سکولونو لنګولو لړۍ دوام لري چې په کې زیاتره د جنکو سکولونه الوزول شوې دي. همدارز د کوزو مومند جنسي د یک غوند تحصیل ډنډ سیمې اوسیدونکو وایي دوی په خپل سیمه کې د جینکو لپاره کوم ځانګړی پرایمری سکول نه لري چې لواجې ډېر کم مور پلار د لومړی زده کړو ترلاسه کولو لپاره خپلې ماشومانې د هلکانو سکول ته لیږي. خو دوی وایي چې کله جینکۍ د دغه پرایمری سکول څخه فارغه شي نو بیا په کورونو کښېني. ځکه چې په دې سیمه کې د جنکو لپاره کوم های سکول نشته. د دې سیمه یو اوسیدونکی علم خان وایي
دا د 1000 نه زبنګ آبادی زیاته ده او بل موږ سره نږدې پراته یو. د نن تاریخ پورې موږ ته جنکو سکول نه جوړ شوی دی او که افسران لم ډیر درخواستونه ورکړي وبشي خو لکه نن تاریخ پورې سګار وایي به جنکو سکول مال نه ده شوی. نو موږ ته ډیر اشد ضرورت دی لکه جنکو سکول جی.
هم د یادې سیمې یو بل تن امام سید وایي د دوی په سیمه کې د لسیزو راهیسې هم دغه یو د هلکانو سرکاري پرایمري سکول دی. نو د په خبره کله چې سکول ته جنکۍ همزی نو پکې د زده کوونکو شمیر زیات شي چې لوجه د زده کړې عمل ډیر کمزور شي.
مشکل دار چې دلته جنکۍ دلته سردم راځي سر کار سره ناشتي د سکول کې زیام نشته یا کنه د لکانو کارم نه کیږي جنکو کارم نه کیږي سکول کې دا ونه لري چې ولې موږ هغه سکول په کار چې دا های سکول جوړ شي دینه و ته موږ خپل سوچ کړل ماهره د سر اروانه ده چې نه کوم تعلیم په کار دی.
کله چې مشاله دوه د مومند جنسي د تعلیمي څنګه مشر چارواکی سید محمد خان څخه وپوښتل چې حکومت د یک غونډ تحصیل په ډنډ سیمه کې د جنکو لپاره پرایمري او های سکولونه ولې نه جوړوي. نو هغه وویل
نو دا همغه لرو دا همغه مخکې په اوس کال موږ دا پروپوز کړو په داسې مختلفو میټینګونو کې د دې متعلق موږ راغلو کو نو چې د دې تر تم تی شي نو بیا موږ مطلب چې زه به ونی ته دا د های سکول مزه.
تر سید محمد خان په وینا د مومند جنسي په انبار کې د 15 په یکغون او پندیالی کې د درې درې پرانګار کې د څلورو او نورو سیمو کې هم نو سکولونو جوړولو ته اړتیا ده او په دې اړه یې له اعلی چارواکو سره اهم خبرې کړې دي. همدسره پروگرام د ځوانانو غږ وخسر ترسي. که تاسو د پروگرام په اړه سوال غواړئ، څه تجویز لرئ او یا کوم ځوانان دي او جون کې یې څه لاسته راوړنې کړي او یا هم د څه ستوندو سره مخ دي، نو په دې شمیرو خپل پیغام ریکارډ کولای شئ. 2 1 4 2 1. همدسره خپل قربا اسلام مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.